طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست، ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
اون چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری شما نشنیدیم که چون این چیز گفته
باشه، در دوره اول اشاره کرده بود ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیرم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیرم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد، از طرفی میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ، یک معامله با ایران انجام بده، بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
معامله منصفانه اونطوری یک چیزایی یادآوری
کنه، اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع و توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزاد چهار نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی، و مذاکرات بین افغان ها که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغان ها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره، اما اجزایی را که ناتمام مانده پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم، یا ایست که تفاهم نامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها، و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه، و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که برای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده عمده از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اوج انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنا و دخترها تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان من فکر میگم آقای ترامپ، قسمی که شما قبلا گفتین، یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسه. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را براه خواهد انداخت، اگر علاقمندی به او حد باشد در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم هم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چه میگن جناب شهیدی؟
تحریم های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن تحریم ها ادامه پیدا کرد. مسئله که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت ها و جنبش ها و اعتراضات گسترده شده که در سالهای گذشته چندین نمونش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش های اجتماعی در داخل و تحریم ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی میکنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتن، بمب اتم، کمک به گروه های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبان جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدمی است که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الا اینکه ماندار بازی استثناءات فرارویش بیایه. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، این باید بگویم که به دو چیز، دو عامل ارتباط میگیره. یکی که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در عقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوالایی است که باید بین افغان‌ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلوم‌دار به شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا می دو سه سال شاهد بودیم با روایت‌های خود و با اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات‌هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد اما هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایست یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن، او به این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی، صحبت این آن که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالب هاست. اگر طالب ها حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان‌ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن، صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون هم بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم‌ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرالای آمریکایی هم نگرانی کردند از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا یک حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای ما به حیث دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشاندهنده از این است که در ارتباط با قضیه از این گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یا ای که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لحاظا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح خواهد شد.
بسیار تشکر عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. آزادی رادیو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو افسر درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سوه، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کریس صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې یو څو خبرونه شلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څنګه غوښتل لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشل صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوې دی حالات له خرابې دو سره، دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد یم چې موږ شپږ اتیا یخ وژمې وو، موږ کوټې ته بار شو مخکې په چمن کې وو. نو 1980 اتیا وروستی وخت به با چې نوې کال سو 1980 اتیا سو، دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده. حالات ناسم دي بس هر څه د وتر څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټ کې گزاره کوله موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو و چې ورونه موږ گزاره نسو کړی مشهورونه واغه عسکري ته بنی ولا نه پرېښوله او بیا په ځمن کې مور هم سخت ټپس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله نو دا حالات چې دا حالات سره مجبور کی ورڅوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیادې یا لغه مزنه نو زه یو په کې مچې ته مجبورې مشتل یو
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ما شوم توبو او بیا دې کوټه د ژوند راتو وایست د چمنو دې کوټه د ژوند راتو وایست خلک چې کله ماجری شنو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سره ته مترجم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خوز ما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپس و او بیا هغه پس شهید اسوله نو یو یتي مالک منو څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم ټولګي میالته وای بیا د کندهار د مالمن تراله ما چې بیا زر عالمه او بیا د کندهار پونتون وای نو هغه د ماجوتو ژوند ټول خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازمه ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر تیر کړی دی په کوټه کې تیر کړی دی هغه ملګری مې روسه په یادې هغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو ښوونځي ته تلو نو هغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چې یو زمرد پښتو ادبیات استاد و د پښتو مزمن به راتوایه هغه ما نه پوهیږم چې ولې پروبلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مکانه لیکي کنه لیکي ته به خامخا مخانه لیکي ماته به ویل بیا به دا خبره کول چې د رادیو مو تلم دی دغه مخانه لیکل وو د رادیو مو تلم دی او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درې څو کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس امینه پیدا شو شوک پیدا شو نو هغه چې بیا مو کینر ته مسایده ده یو وخت زده کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسیالي لن کړې و ما دریم نو زب دریم سو یو ما نو بیا زه اعلان یو کې چې دې راسي چې زه ورلم پرګیټ نه پرښولم چې ولته دغه شان کارت لري ما یا نو ته څنګه راغلې نو په دې دغه بیر تر وېسته ول زولارسه ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډیر افسوس رالی روس پرې نه یریږي بیا پاسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولیکې ډېر غوښ دلیک مرته ولیکې چور راځه درس ته نه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار د کوټه جوړې ولیدله هغه سړی ولیدله ما په اړه خبر نه ویو هغه خبره خاطره ده بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې خبرېدله ما یو بل په ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا د مرکه چې په 15 بجې خبرېدله زاریانو ځوان ژغ درا دوه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش په ما لپاره به خېټې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرې موبایل تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر سره مو ترام د شعر په خو به دی وځي ته خوشمن زړګي په ژغ دی روشام لغس دی زه چې وکړه دې دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دا حالات په پرابې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشته زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلې دي د 1991 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلې دي چې هغه د 1900 شپږ بیا د زمري د میاشتې 2 منیټه کې نو لومړی شعر ما په دا باندې کړی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کدار ترالمه ام ډېر مطبوعات ته ورکی او په کوټه کې چې مالته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو مالې مې کوله نیم ورځ مې دکانداري کوله نیم ورځ مالې مو نو شعر دې نه پرې کړم خو شعر مې لیکي په مشارو کې ونده اخته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نصر ډېر لیکلی دي څو دې به تر توان چې بیا ونه وای چې په تونه یې راته ویل
سعید کوم شعر مو هو اسمه ربانی
زبه یو دغه ته چې خو شوه غزل نو مستم مگر ما یو دغه ملکلې دی یو دوایم ملکلې د تاسو څنګه یو آزاد نظم دی نو چې تا خو شوه غوښه ته دا به تا خوشاله پیردم
پښی پیوس معنا نه زبه به لاغه زای وصل کوم مهرباني
ش یو آزاد نظم دی د مې په 2000 کال کې لیکلې دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیرویه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډه شایسته یې په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسله ازادي رادیو د ازادي ملما پروګرام اوري زموږ ملما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې کتابونه مې تفسیرې لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقاله مال هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته ویل نو پر بیلابیل موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کنه راغله ملتي اخبار او سرغار اخبار او بیا مې پاکي او کلم شروع کړ چوب څه چاته موایه پر اساسي حالات کلمونه لیکل پر بیا مې په دې غونډه کې سیمینارونه کې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیل سایټونو کې په بیلابیل مجلو کې نو دا غسه لنډي ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لند کیسې مې هم لیکلې د کوچنا د فارم هم ځنې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه کتاب دي معنا چاپه ځنې د کوچنا د فارم لند کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وځل په مخ راغلي دي مخ منې زنګر زولې ځکه چې اوس ادبيات او ژورنالیزم د بار داسې ویل کړه ام مسلک دی ام شوق دی ام زراي معاشو نو دا خلاصې نو سره راغلم
بل او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منزور ده
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یو چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لندې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوی بیا ملګرو ول دا په کتاب کې را جمع کړي ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی میراوش باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب میعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې صحیح کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش متواکیان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 متواتیان کنداریان یا څو چې په کندار کې متواته کار کړی غو چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنی غونډه و چې ډیر محترم لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکول زی وینم غوږ ما په کتابونه خبري وکړي لکه استاد معصوم متک انجنیر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمیر ګن شو نور استاد ما په کتابونه وژغې د لغې وستایه نو دا زما لپاره بیا د څورشا خاطره ده
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالبه وزه کې چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرم چې چې لمړی اولاد پیدا شي شی احساس کوي مثلا شو واده وکړي شی احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي شی احساس کوي دا نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغلی زړه ځین کسان لپاره نو باندې انتقاد وکړي بیا ما ول چې یا ما په دې ولر ټوټه کې دا دغه په سړی کې مل ترخص کتاب کړی مې دی او هغه لومړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټه څخه خبره سول هغه ما تجربه راکړي چې یا سپیشل کوالټي به جر شرایط کوم کار وکي ما یوس نسی او دا څه نسی چې وایزنه ما جریم کار سم کولای کډوال يم کار سم کولای نه وایز کار کولای سي مقاله لیکلای سي د مخالفه په سړی کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپریږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خپریږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خپریږي دا هغه څه و چې ماته جرأت راکړي او کولای چې ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکي او خپل موخې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغلی لا کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سر نه وایز ما سره کې ټول سر د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یې کین وکړي چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلای افغان ماونیت ته وټاکل سم زپ بیخي خپل دولومه ځکه زما علاقه و په خو او د دملن عالم جو میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې ما مزامل نکله هغه به سهار په خبر چاپېدل به خلکو کتل به فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګرځره واریانو د دات څنګه حالات تکیه وکړه کور چې روانو مزاتم دغه ته شګتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پېښ کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالف په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما اوریدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په ځل کې وغه ملته را شروع کړل دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونه پروډوسر برته ول چې ستاسو کوم مرچیر کشیر نه ځای جار خبرې ته لاس پنځه لستی کړی ستاسو موږ په پکټان پکټان په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا می د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا می د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونه اوریدلې بیا په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې نه وي بیا به غو سم راغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي زه استخبارونه کوم راورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده معزم لکه فلمي رو خصوصا نه سم کولای زه کله دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و نو غړي شخبارونه مې دروسه بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مجلې کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په واکې ته یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو سازي کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مرڅ څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټر به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یې مشاريع په کې مشاريع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکړ سپیشل یو پیژندې بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د خبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه وجه حرکتونه و یو دغه و د هیوات مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیکم ویل پدې کې ځنه تبصرې به دا شامل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا میتور بعد یو بل خبرونه په یک زمر سره اوس یو تنزیه خبرونه و ډیر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندول نه و دخل دونه کارول نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داس بخره مو ته منتظر و لکه یوندې فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم راځ خپل مرام ته نږدې سم نږدې څه چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرزه راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سفه کسان چې ما نه منو ورولې ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه واز چې ما ولیدل بلکې ورډي ورډي مرکه مې ورسره وکړه چې هغه مرکه خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زیم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بیرابیل خبرونه بیا یو تقریبا یو تدنیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه راځم کړی څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې دا غسونه د سندور سره یو ساعت تقریبا کیج دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو داختر په شوم نشر کړ بیا ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښ کړ بیا هغه دونه وسایس وچ دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په شکلا مجله کې مچاپ کړي دا خصوص سره چې البته بیا ډیر خلکو نور خوښ کړي نو دا خاص ما کارونه و
علي بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په زمونږ کې د دې رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان رغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام تندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله د جین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه دې سره کار کاوه د نړیوالو رادیو سره ترڅنګ مې په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دې په غوښتنه باندې کې څوري مدر ریاست وایم ریاست جنگجال لري زنه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې باختر اجانس و طلوع افغان و کندهار مجله و او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چاري مخته وړل ترڅنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا لوطن وو ته
د وطن نو بیا علي دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا تم احساس کوچ باید لارسي او کنه ټوله وتل تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره، ته یقین وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته لاړم، زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سي دغه راتلای بېرته سي، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سي، دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نه سي. او بیا ستا دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وهم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. دریم وارې بیا زړه ښه کي، زړه مې را غونډ کړي، را رسېږم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو، چې دا دي بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یې، دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړي. مانه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړي، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې موږ رپورټ ته راستوه. اخیر هغه خبرونه ما چلوله، د لې په دوی چویله کې د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د ښځو مېرمنو لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره. او بس دغه اولادو دغه دی، او په ځمن کې پلار مې په څومره مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه ویره سره وي یقین وکړه چې پلار دغه شو پاتې دی، زما څه خوشاله و ماته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ مې وختي او پاسه یو شي د سېو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیست صاحب، د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو، څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما دا سپل ډول ومه، ما بخلقو ته خلقو تشير تللا يا څنګه ولاره، ما ورته زب مش ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواز محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکې در وو غرو در وو در ابو واوشتي، ما ول زو در وو غرو در وو در ابو واوشتي، یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم، ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني وو. یعنی د سړي په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اورېدل نه و، پر ځینې وخت مو ترام شي د کلی مو ورته اند نه غلمانی مو ترام چې افغانستان ته راتله پر ای بد وټی کې سره بیره و یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شه هغه د غلمانی شه بو. نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نه په جبه سره خلاص دی نه په دغه سره چم په یدم کرا مې ځان سره یار کې دغه زم د جیب کورس زم بسته مې یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې مخ کې و چې انسان هر څه وکړي خپل مطلب عمران ته رسیږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت مې فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا ست وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکل د 10 شکل بعد وطن ته وځي د وطن سره شی پر کول ډیر مشکل ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکل څخه ورسې څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کڅم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړې د حالت د اړیکې جوړې سي وی یالت د نوم اعتبار پیدا کړې دي. دلته خو پردې وطن دي، هر ځانې څه خبر ده پردې په انګړ کې اختر نشته. کاستي وکم سي دواړه پردې سي، کاستي وکم سي دواړه پردې سي د پردې په انګړ کې اختر نشته.
د راتو اچ کله سي انسان یو نوی ټولې د تداخلي شي یو نوی ځای ته دي زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کوم داسې جالبه قصه لري.
ولا دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو، دا ټول سیستم راته نه ویو، دا خلکو خبره ته نه ویو، دا د دې دستور ته نه ویو. انا خبره ما پاره نه پېر کوم سره کوم خطرات وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي. مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې ورته یا تاسو دا ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چا خبره خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوساس په ټلو کې ما ځخ خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري ورته موږ داسې ګوتو چا ته نیسو دا بده خبره ده. دا څلور سره ګوتو داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس تیغه ورته وای خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې سپی لري دغه کلی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی ورځي ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا ما لپاره بخیر جالب ده چې د دې د کلچر د هاسي کلچر دی او بلاد چې پر کوچنیانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس پر کوچنیانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کوچنیان لپاره ډیر مهمه مسایده ده کده لوب د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په دې مکلب چې ټول اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روښانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي موږ خپل راتلونکی یار کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو حتی خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو هره خبره په توهین ورته کوو خبرو کښې نه پرېږدو لویان په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي چپ کښېني که خبره وکړه وای چپ ته بیا ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځې وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کښې چپ څه غبه لره نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي د خپل راتلونکي ته متوجه شي نو انشاءالله افغانستان به ولې ګلزار شي ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي وطنونه پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره هر څه هره خبره یې نوې ده هره خبره یې خاطره ده هره خبره یې راته جالبه ده او دا خلک پرمختللی ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده جنگ نه دی لیدلی کېدلی ډېر مخکې لیدلی دي موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو بیا هم نه پوهېږ سړی څه ووایي بس پر موږ باندې ګرم د انقلابونو باران دی په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو یو اوږد ارام ژوند ولرو او دلته اکثر دلته معلمین چې وینم بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی دوی باندې څومره امکانات موجود دي څومره خوشحاله دي هلته زه خلته ګورم دلته داسې څوک نه شته د ګورو پر شونډا به یې مسکا خبره ده زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي غمجن دي هر شي وینې ته چې وایه پلار یې مړ دی یا مور مړه دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی تازه اوس معاش اخیستی دی تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشحاله دي زه د کسان دوی څېرو ته ګورم ټول څېرې خوشحاله دي ځکه د کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګوله ډوډۍ رسېږي نو په دې هیله چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کښې رپېدی دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماڼۍ نه نړوي د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه او تر څنګ یې زموږ قدرونه را څه واخیستل په هغه مخکې نه انقلاب کښې ټول دغه سوه د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه ده دا وطن څه ووځي وطن چاته پاتېږي وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوخت یاست تاسې مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کښې کار وکړو
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړئ پس له هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې دا نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلي ده نو چې ته کلي ونه لرې ټولنې ته نشې داخلېدلی دا به ته ځې او راځې کار ته ځه کور ته ځه نور هېڅ نشې کولی نو دا مې غوره وبلله چې ځکه هلته به د پښتو څانګه وه د افغانستان څانګه وه دري پښتانه دري ژبې و پښتانه را سره وه ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی ځکه زما ټول کار دوی سره و سروکار بیا چې به کور ته راغلم په کور کښې بیا خپل کورنۍ وه نو ما نه سوه زده کولی نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کړه یو کار وښه دی که بیا په لیکونو به اخته یم ځینې دغه اثر سره ځینې مواد را سره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه ګورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ستاسو د درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیو په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
Never, 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 never